있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله ارچیوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربم. قدرمنو اوریدونکو د 2021 کال د اگست په 15مه چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل، د ژورنالیستانو، انجنیرانو، ډاکټرانو او عادي افغانانو په ګډون په زورګونو مسلکی افغانانو افغانستان پرې خودلو او نورو هیوادونو ته کډه شول. د دې افغانانو یو شمیر خو نورو هیوادونو ته رسیدلی، خو یو زیات شمیر یې لا هم په لارې په دریمو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. مونږ خپل نن نه خبرونه د کډوالو په دغه کمپونو کې د افغان کډوالو ژوند ته ځانګړي کړي. خو وړاندې لیدې چې خبرونه پیل کړو، ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی پرون په مرکه کې ویلي دي چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزی وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسلواله ډلې خلاف دي، خو دوی ځکه اندېښمن دي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان نه بهر فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم په دې حقله اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش وسله واله ډله د افغانستان نه علاوه د سیمې او نړۍ لپاره هم خطر کېدلی شي. خو د طالبانو د دفاع د وزارت چارواکو یو ځل بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان خبرې رد کړې دي او وایي په خپله خاوره کې هیڅ وسله واله ډله نه پرېږدي چې پیاوړي شي او نورې نړۍ ته خطر پېښ کړي. محلی منابع او ځینې عیني شاهدان وایي چې د پنچیر د ولایت د درې د ولسوالۍ په ودانۍ د راکټونو د بریدونو نه وروسته طالبانو او د مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو سیمه ییزه منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، نن د فبروري په 13مه امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د درې د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې څو راکټونه لګېدلې دي. دغه سرچینې زیاته کړې ده چې راکټونه د دې ولسوالۍ په محوطه کې لګېدلې دي، خو چاته زیان نه دی اړولې. ویل کېږي چې د راکټي بریدونو او ډزونو وروسته د مقاومت د جبهې وسلوال بیرته د سیمې نه وتلې دي. د پنچیر په ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو مسؤلینو دغه پیښه تایید کړې ده، خو په دې حق لای نور جزئیات نه دي خبره کړې. سلورو منابعو د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د امریکا حکومت په نظر کې لري چې د ویرجینیا په ایالت کې د تخلیه شوو افغانانو د چارو د پروسس لپاره نوی مرکز جوړ کړي. دا مرکز په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د امریکا حکومت د اتو نظامی مرکزونو نه هغه مرکز سړي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې پکې لسګو نظره تخلیه شوي افغانان ساتل کېدل. یو وجپوري امریکایي چارواکي د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې په دې نوي مرکز کې به د بیا استوګنې د چارو د ټولو مربوطه ادارو استازي موجود وي او کېدای شي چې دا مرکز د فبروري په وروستیو ورځو کې او یا د مارچ په لومړۍ هفته کې پرانستل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د هند په جنوبی ایالت کیرلا کې د هند هندو نشنالیست واکمن ګوند د یو لړ مذهبي قوانینو د تبلیغ او ترویجولو په لړ کې د حجاب په شمول د بندیزونو مسالې د اندېښنه پیدا کړې ده چې د ملک په شمال کې به د بلتون دغه اقدامات لا نور هم پسې زیات شي. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو وایي دی به نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه کې د نورو فعالیتونو په هکله خبرې وکړي. په دې تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي عسکر برخه لري. لوکاشنکو دا نه دی ویلي چې روسي پوځیان کله د دې هیواد نه بیرته ستنېږي، مګر ټینګار یې وکړ چې دې ته اړتیا نشته چې په بلاروس کې روسیه پوځي اډه جوړه کړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن نن د جمعې په ورځ په پولند باندې د ابرام په نوم د 250 ټانکونو د خرڅلاو اعلان کړی دی. واشنگټن د خپل اروپایي ختیځ متحد د دفاع د تقویې لپاره د اقداماتو په لړ کې په داسې وخت کې دا اعلان کړی دی چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنگ د پیښېدو خطر مخ په زیاتېدو دی. د رویټرز د خبري اجانس د راپورټ له قراره نن دویمه ورځ د چپ ختیځ اوکراین کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو او د اوکراین د قواو ترمنځ دزې مخ په زیاتېدو دي. واشنگتن او نور غربي متحدین وایي چې د ډزو دغه زیاتوالی کېدای شي په اوکراین کې د روسیې د یرغل دپاره د تیاری یوه برخه وي. فرانسې او متحدینو یې د پنجشنبې په ورځ د مالی نه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. فرانسې په 2014 کال کې مالی ته ځکه خپل پوځیان واستول چې د هغه هیواد د شمال نه وسله وال وباسي. دې قواو له هماغه مودې رئیسې تر اوسه پورې د مالی د پوځیانو سره یو ځای د وسله والو په ضد جګړه کوله. په بیانیه کې ویل شوي دي چې سیاسي، عملیاتي او قانوني شرایط نور داسې نه وو چې د دهشتګرۍ سره مبارزه وشي. د مالی چارواکو تر اوسه د دې بیانیې په هکله څه نه دي ویلي. د سعودي دولتي تلویزیون نن خبر ورکړی دی چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د حوثي قواو په ضد جګړه کوي، په توره بهیره کې د حوثي وسلوالو یو وړه کشتۍ چې د منفجره موادو ډکوه تباه کړې ده. او په میلیونو برتانویانو باندې غږ شوی دی چې نن د جمعې په ورځ خپل پلان شوي سفرونه لغوه کړي او په کورونو کې پاتې شي، ځکه چې یو خواته زورورو بادونو او بل خواته په هوا کې د اغو شایانو تاویدو را تاویدو چې دې بادونو هوا ته الوزولې دي خطر پیښ کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې په جنوبي انګلند کې د سخت خطر خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د جنوب ختیځ انګلند په ځینو برخو کې د سهار د 9 بجو نه تر غرمې پورې او په لندن کې د سهار د 10 بجو نه د ماسپخین تر 3 بجو پورې حتی د مرګ خطر هم شته دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه.
بیا هم ستړي مشي. نن موږ د نن او وضعیت په خبرونه کې د لیکوال او ژورنالیست سید شاه سقیم چې په البانیا کې د افغانانو په کمپ کې له څه مودې راهیسې ژوند کوي سره اروپا او امریکا ته په لار د کډوالو په کمپونو کې د افغانانو د ژوند او د هغوی د ستونزو په اړه خبرې کوو. سقیم صاحب، خبرونې ته ستړي مشي. مهرباني ساقیم صاحب، که په لومړي سر کې راته ووایاست چې دغه کمپ چې تاسو پکې اوسیږئ دا د البانیا په کومه برخه کې دی او څه نوم یې دی؟
په البانیا کې د کډوالو یوازې دغه یو کمپ نه دی، یو دوه نور هم دی. دغه کمپ چې زه دلته یم اوس دا کمپ نه ده، البته دا یو هوټل ده د البانیا مرکز تیرانا ښار اړوند د لژې په نامه یو ولسوالۍ ده. په دغه سیمه کې د سمندر په غاړه باندې یو کوچل تفریحي ساحه ده. دغه ځای کې تقریبا د 1500 شاوخوا کې افغانان په یو هوټل د استعمال کې اوسي.
ښه، ډېر ښه. نو تاسو ویل چې دغه ځای چې دی دغه د سیل یو ځای دی، او خو افغانان، هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته په لار دي او د افغانستان نه راوتي دلته دي، په دغه 1500 افغانانو کې چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره پکې ښځې دي، څومره پکې کوچنیان دي، څومره پکې سړي دي؟ که نه ټول سړي دي؟
نه، سړی نه دي، دلته کورنۍ هم دي. اکثره یې کورنۍ راغلي دي، تقریبا لویه برخه یې کورنۍ ده. په هغو کې ښځې، ماشومان ټول شامل دي. او بل دغه ساحې ته چې کوم کسان راوړل شوي دي، اکثریت یې یا خبریالان دي، یا مدني فعالان دي، یا د پارلمان وکیلان دي، او حتی د افغانستان جمهوریت د نظام د کابینې ځینې کسان، وزیران، دغه کسان په دغو کې شامل دي.
ښه، نو څومره وخت کېږي چې تاسو دلته یې وي په دغه کیمپ کې؟
له هغه وخت چې کابل سکوت وکړ تر هغه څو ورځې وروسته دلته هغه لومړی جوپه افغانان راوړل شوي دي. د زیات وي اکثره اوس دلته 5 میاشتې او د 5 میاشتو هم زیات وخت ورتلی دی چې دلته اوسي.
ښه، مهرباني وکړئ.
دلته د کوم افغانان سره ورسېږي د غوښ وضعیت کې څومره کسانو سره چې مال دې لیدې یا رفت آمد سره کوم خبرې مو سره کړې دي ځینې له ډېرو سختو ستونزو سره مخ یم تر ټولو لوی مشکل دې دغه د
دې ترازو سخیم صاحب هم دې پوښتنې ترازم لګروسته تاسو په خپل د کابل نه کله راوتلی وي
د سپر سقوط دوه میاشتې وروسته له کابل راووتم په هغه وخت کې چې سقوط وشو تر هغه دوه میاشتې وروسته هم زه له کابل کې وم تر هغه وروسته بیا په یو ځای کې لومړی خطر ته لاړم او د خطر څخه البانیا ته راغلم
ښه نو تاسو قطر کې ډیر وخت پاتې شوي که څنګه
نه د دوه په هوایي د تر باندې یوازې د یو دوه ساعتونو لپاره تلقات شو تر څو بل لور ته راځي او موږ راځو د دوه له هوایي ډګر البانیا ته راځي
ښه ښه کله چې تاسو افغانستان پرې خودو او راوتلې دغه حالت دغه وخت تاسو څه ډول احساس کولو
احساس څه طبعا ما هغه احساس چې ټول افغانان یې کوي دغه احساس دغه وخت نو پیل شوی کله وطن مو پرې خو له هغه ورته پیل شو چې نظام سقوط کېده له ما د سهار د اګست له لسمې دغه حالت پیل شوی او داسې حالت کې چې تا هر څه بایللې تا هم جګړه بایللې تا هم نظام بایللې تا هم خاوره بایللې او بل اخره تا هویت بایللې کله چې خپل وطن راوځي ته هویت نه لري یو په نور نړۍ کې داسې ادعا نه شي کولای نه کوم قانوني سند ولري نه کوم سفر قانوني ډاکومنټس او اسناد تر سره سفر ور باندې وکولای شي
ښه
یعنی انسان یو درس حالت ته دسی هیڅ نه لري او هر څه ورسته راځي هغه په ټول صفر پیل کې دغه څه حالت یې نو کابل په دغه حالت کې هیڅ څوک هیڅ نه کوي او دغه دغه څه توګه باندې سی وطن تر شا په خپل کې مليونونه کسان دغه څه یو بدمرغي کاندې ته ورځول کیږي او هر څه یو تاریخ وته رواني نو دغه وضعیت حتما ډیر ناوړه اغېز کوي په انسان باندې
خا
تقریبا د ټول افغانانو هم دغه وضعیت
دا تاسو چې کوم ځای کې اوسېږي اگر چې دغه د سیل یو زیاتې خو د دغه ځای نه مخکې د راپورونه ورکړل شوی او چې دغه ته د اوسېدو په ځای کې هم ستونزې شته د ځینې وختونو کې برېښنا نه ځینې وختونو کې بیا وبني اگر د سی ویل کېدل چې په البانیا کې موسم یخ دی نو کچرته برېښنا نه نو به ستونزې او مشکلات دغه رقم مشکلات سره تاسو مخ کېږي او کنه ژوند څنګه دی
نه یخ دومره نسته د ترانا موسم تقریبا کټ مټ د کابل په څیر ده خو بیا هم تر کابل لږ ټول توغندې ده ځکه دلته واوره نه کېږي خو ټول شمال کله کله لګېږي د برق ستونزه هم داسې نه ده چې افغانانو په کابل کې تر دې ښه برق درلودی کابل کې به حتما د ورځې افشواروز کې خلکو څلور ساعته پنځه ساعته تر اته ساعته برق نه درلود دلته شواروز کې کدا چې یو څو د ښې برق تللې داسې کوم جدي غټ ستونزه نشته
ښه
بل دا کوم ټول کې افغانان وو چې هغه خپل کارکونکي لري هر ستونزه چې کېږي هغه وخت ورته حلوي
ښه نورو کمپونو کې ځنې نړیوالې ادارې الته د افغانانو سره کار کوي د یو کارونه پر مخوړی او د زنو سره د دغه زین دراوتلو په برخه کې کار کوي په دغه کېم کې دغه حکومت نړیواله اداره شته چې د افغانانو سره په اړیکه کې ده
څلته بلابلې ادارې د افغانانو حکومت کراکلې د ځینې د دوی دغه د حقوقي چارو د حلولو حاصلولو لپاره راغلي دي چې د دوی د رواني مشکلاتو د حل لپاره ځینې د ماشومانو د ساتنې او د هغو د تفریح او د یو مکتب او یو سیمینار یو غونډه ته د وړلو په برخه کې راغلي ځینې د ښځو د راغونډولو او هغوی سره خبرې کولو برخه کې بېلابېلې ادارې راغلي دي او ټول ګډه باندې دلته کار کوي
ښه یو خبره چې تاسو ته اشاره وکړله دلته کورنۍ موجوده دي هغه خامخه کوچنیان لري د دغه کوچنیانو د ښوونې او روزنې لپاره کوم سیستم موجود دلته
د کوچنیانو له بده مرغه هغه کوچنیان چې دلته راغلي وو د نورو افغانانو په څیر باندې تر اوسه پورې دوی هم له خپلو ښوونځیو پاتې شول البته ځینې داسې یو کوچنی لایبرري چې ورته جوړ شوی و ځینې کتابونه ورکول کېږي تقریبا په دې خاطر باندې چې ماشومان مصروف قربان دی وساتل چې پامې په بل سیا بیا د سن یو اکسونو مخصونه درس ته وګوري. د تیرو څو ورځو ځینې ماشومان دی وړل کېږي او ښوونځي ته خو هغه څه منظمې زده کړې نه شي څنګه شي په کابل کې کولی.
ښه، په د ځینې کمپونو نه شکایت دا و چې د دغه ځای کې چې کوم افغانان دي هغوی ته د بهر ته تللو اجازه نشته. ستاسو حالت څنګه دی؟ تاسو ته د بهر وتلو اجازه شته؟
له نورو کمپونو همدغسې احوال رارسېږي، مګر په کوم ځای کې چې موږ اوسو دلته کوم محدودیت نشته، داسې جدي محدودیت نشته. افغانان کولای شي باندې لاړ شي، د سمندر غاړې ته لاړ شي، وګرځي، ښار ته لاړ شي، سودا واخلي، حتی مرکز ته هم ځینې کسان ځي، هلته ګرځي، سودا اخلي، بېرته راځي په آزاده توګه.
ښه، ډېر ښه. دغه د لوجستیکي مسایل څنګه دي؟ هوټل د دغه لوجستیکي مسایلو مسؤلیت لري او که هلته کومه اداره ده چې هغه د ستاسو او هلته د میشتو نورو افغانانو د لوجستیکي مسایلو مسؤلیت په غاړه لري؟
نه، هغه ټول همدغه د هوټل د ادارې په غاړه باندې مسؤلیت ورسپارل شوی ده. په هره برخه کې ستونزه وله مکدوال په خپلو منځو کې کوچني کوچني ګروپونه لري، د هغو یو مشر معلوم وي په هر ګروپ کې، هر څه اړتیا پېښې د ستونزه راتله یا چیک کار کېدل هغه د خپل ګروپ هغه مشر ته حال ورکوي او د هوټل له مسؤلینو سره شریکوي او هغه ستونزه حل کېږي. نه یوازې هوټل ده، بلکې هغه کومه اداره څو ادارې دي چې دلته افغانان راستلي دي، هغوی اړوند ادارې ته هم خبر ورکول کېږي، د هغوی خپل کسان هم همدلته دي کډوالو سره یو ځای اوسي، ځان ته دفترونه ښودي پرانیستي او وخت باندې
زمنګ. استاد خلک چې هر چرته لاړ شي هماغه خپل ډوډۍ یا هماغه خپل پولاو غواړي، ستاسو خوراک څنګه دی دغه هوټل کې؟
اڅوال څه مخکې ما ته هم دي مشکلات باندې فایل راو
کوو. مهرباني.
دا فنان د څه الله تسلی سي هر ځای هغه وضعیت د سره غلې سي هر فایل له مشکلات او کې دا هم مخکې انده شي وسول. یو واحد د خلوص تل جنا د ټول غټ ستوند د افغانانو سپیر شدید ورڅخه د اجازه د ځینو کسانو کورنۍ یو غړي و کورنۍ کوه څنګه پات کېده د ځینو کسان محدود شمیر راوتلي نو ریال تفاصی اسلامه ځینې کسان له لوګي سره مخ له بیکاره سره مخ دي، حتی شکایت کیږي، ځورول کیږي. یو دا د ټول غټ مشکل ده. دوه مشکل دی، غټ د بهتر نوښت دی، ځکه د میاشتو میاشتو افغانان پاتې دي او څه چې له ځان سره راوړي وو هغه هم سره تمام شوي دي. د راتلونکي ژوند پر باندې وو معلومات خلک نه لري، چیرته به ځي، څه وخت به ځي او هلته به هر څه څنګه صفر را پیلوي. دا بل مشکل ده، حتی دا مشکل نه رواني ستونزو سره دین مخ کړی دي. دا د هیواد سقوط شو، د هغه ترخې ورځې تېرول، بې کوري او بېکاري او د کورنیو غړي له لاسه ورکول، وطن او حتی هویت بایلل. دغه رواني ستونزې د دې لامل شوي چې حتی د ځینو کډوالو لپاره رواني ډاکټران ګمارل شوي دي. پرله پسې کوشش کوي چې له دوی سره په دغه برخه کې مرسته وکولای شي. همداسې د ژبې مشکل لري افغانان ډېر زیات ورسره مخ دي، ځکه د البانیا خلک انګلیسي نه پوهېږي او افغانان بیا په البانوي ژبه نه پوهېږي. کله چې دوی څه اخلي یا د باندې رستورانت ته ځي یا د یو شي د لارې په اړه پوښتنه کوي، دومره سرګردانېږي چې بېرته په خپله خبره باندې پښېمانه وي. یو بل غټ مشکل له قوانینو سره کمه بلدتیا ده. افغانان چې دلته ورسره لاس پورې ول، ځکه افغانستان کې ځینې داسې شیان ول، ځینې داسې کارونه ول چې هغه عادي بلل کېدل. اما دلته جرم ده او خبره بېخي تر زندانه رسېږي که ټولنیزو رسنیو متوجه شوي
ستاسوونه
راځي کوم به کمې بلدتیا له امله دي. همدغسې واړه مشکلات هم چې تاسو یادونه وکړه، د خوړو په برخه کې افغانان په هر ځای کې دا مشکل لري. دلته چې افغانانو ته کوم رستورانت څنګه سوال دی، دغه خواړه داسې نه دي چې دوی زړه ورته ولګېږي. خپله رستورانت ته ځول د مینو خواړه نه پېژني، بیا په ژبه نه پوهېږي، د حلال او د حرام غمې بل داسې ورته غاړه ده. هر څه د شک سره باندې ګوري. همداسې بیا آب و هوا سره نابلدتیا ده، د کړیتوب هېڅ ده، د هویتي ده، د ماشومانو ایله بکتبه پاتې کېدل دي. دا ټول هغه مشکلات چې دا خلک ورسره لاس ګرېوان دي او څو میاشتې همدا حالت تېروي.
ښه، په ځینې کمپونو کې د ځینو افغانانو سره نغدي مرستې کېدلې، ستاسو سره دغه رقم کومه نغدي مرسته کېږي په البانیا کې او که نه یوازې ستاسو د اوسېدو او ستاسو د خوراک غم خوړل شوی؟
له ځینو کورنیو سره داسې مثلا د یو اندازه مرسته مرسته کیږي چې د خپل لمرني ارتیاو باندې پوره کړي ځکه چې کورنۍ ډېر تاسو لاس یو واز یو جوړ جامو کې هغه څنګه ساغول او رجو کې وته لږه سره سہلت کې راوته دي نو وی حتمان ارتیا لري مشمانه بوت وایډ ولري یو جامپر مامپر یو کالی واخلي یا د نور ضرورتونه دي کورنۍ ځوان لپاره چې هغه خپل ارتیا کې پوره کړي خو خطر باندې ځوانداځه کومه کله چې کورنۍ سره کیږي
خا د تاسو رواني ستونزو ته اشاره وکړه د رواني ستونزو یو حل چې سیادت خلک په ګوته کوي هغه د چې خلک باید د یو بل سکینی مجلس وکړي خبري وکړي خواله وکړي تاسو الته د رقم ټولنیز بوختیا ولري کوم چې یو بل سره ناست یو مجلسونه کوي یو کنه ارسړي خپل جون ته متوجي دی یو ځون کوي
اس چې واڅه فکر کوم دا حل به په هغه ټولنو کې درته خوښي هدا اقل نیم کسان رواني تکلیف ونه لري مګر دا چې ټولنه کې کچیر هر سړی د غم لري هر سړی د سرنوشت د هر سړی د هویت د هر سړی د مبهم حالت سره مخ ده دا کسان چې سره کې نه لا غوښتل دي یو منفي ټکی وايي بلې بل وايي بلې بل وايي نو دا چې حالت کې فکر کوم دا ستونزې لا سره ډېرې لومړی ورځو کې چې نه ناشته کې دي مګر چې نو څو خېرې دوه ورځې ټول نه نو کې خپل تاسو کې چندان دې باندې داس چې نه کیږي یوازې کله کله په ریسټورانټ کې سره ویني یا ځینې لوست افغانان چې کتاب نه والدې لمتلې نه والدې کله لایبرري کې یو بل سره ویني یا کله کله دوه یا درې نفر یو ځای چیرې کډاروي کوي چې خدام وي په هغه وخت کې سره ویني خو دا څه ناشې لدنې
خا تاسو د کورنۍ یادونه وکړله په دغه کې چې دغه سہولتونه چې خلک وکړي شي چې د خپل کورنۍ سره یا په دوستانو کې په افغانستان کې یا بهر په تماس کې شي خبرې وسو کې دا وشته دي
که هدف مو ټلیفوني اسانتیا وي ټلیفونونه لري افغانان خو کابل کې د لوی دلاغه یو موبایل ورسره راوړی وو او دلته زینو کسانو په خپل لګښت باندې سیم کارتونه او انټرنیټ وساتي دا زینو کسان چې به وسه او غوښته سره د سیم کارتونو کومک شوی د سیو اندازه کریډیټ هم ورته لګل کیږي او دا برخه کې د خپل کورنۍ او خپل سره د انټرنیټ له لارې وصل دی هغه څنګه د کیسو نشه کوم ځای تر کې دی لیدل یا ایمیلونه لګل کیږي هغه د هغه د انټرنیټ له لارې به مخ ته ځي
یعنی په دغه کیمپ کې یا دغه هوټل کې انټرنیټ موجود دی
وو د انټرنیټ هم هوټل لري او د هوټل انټرنیټ وای فای هر څوک ګټه دی نه ښایي چې چیرې دی د باندې له هوټل وځي په هغه وخت کې موبایل انټرنیټ هم
خا تاسو دا د بسرنويشتي خبرې ته اشاره وکړل تاسو ول چې خلک بسرنويشته دي نه پويږي چې چرته سي خو خامخزن خلک په خپل ذهن کې په خپل فکر کې به یو هواد لري چې تل لشي دغه کوم چې کم خلک دي دوی څه فکر کوي چې دوی کم هواد ته زیات دوی د کم هواد ته د لګلو په تمه دلته راوړل شوې دي
دلته خو کم کسان سره راوړل شوې دي تقریبا اکثریت یې کانادا ته او امریکا ته ورل کیږي البته چې کانادا کسان به زیات دي چې کسان شمیر کم دي امریکا ته دي او کانادا د ټول پرتلبري چې نور اروپایي هیوادونو ته هم چارج لري کړی خو ما چې هر چا پښتني کړی دی بس یو ځل دا خبره درکوي چې د راتلونکي په اړه د هیواد د انتخاب په اړه باندې یا د راتلونکي ژوند کولو په اړه باندې څو وادونه کې نوملړ مورکول کېږي دوی ته ټول داسې بل کې هغه د کابل د کانکور څلور جواب سوالونه څلور واړه یو ډول دی او د دې د څه تر کې د سوال اصلا نه پوهیږي نو نه پوهیږي چې کوم انتخاب وکړي کوم د توانې کوم د بغټي خو اکثر له دغه وضعیت څخه زوريږي لمرته به دای څه کوي او اول کې کوم یو ځر کېږي له دغه حالت څخه تمام خاطر باندې یاته برخې د کانادا
ته تاسو یو بل خبر ته اشاره وکړل چې دغه تلزنې ادارې دي چې هغه د کډوالو سره مرسته کوي دغه ادارې مشخصا هغه ادارې چې د افغانانو سره د دوی د مهاجرت په برخه کې او د هغه د مسافرت په برخه کې مرسته کوي دغه ادارې ستاسو سره څومره په تماس کې دي کله چې دوی ستاسو په کیس کې یا ستاسو د دغه تچنور خلګو سیګي دغه په کیس کې پرمختګ وشي به شاړي کني سي او که په دوامدار توګه د دوی سره په اړیکه کې
نه دغه ادارې لومبای له اروند کس لکډوال سره اړیکه نیسي او کوي څنګه را لې څو خره لې کوم څه اسناد لري کوم نور د ډاکومنټس لري واته روان یې کوم هیواد ته ځان جوړ بولي او کوم هیواد د خوکی هیواد د غاربا نیوان د معلومات نه خپل کیږي هغه څکل فرص ولور د اداره مرکزي ورس د وخت وخت باندې خبر ورکول کیږي نن تاسو دې روغتیاي معاینات هم کیږي نن وخت درته لګول کیږي نن پایم شکیږي نن کوم بل پرمختګي هر پرمختګ سره دې په ماغه وخت بیا اړیکه ورسره نیول کیږي
ښه ښه تاسو چې ښه مهرباني مهرباني
نو نور دغه څه چنده ډیر اړیکې نو ورسره نیول کیږي ځکه چې کډوالو شمیر به خلیج زیاته او هغه دې ادارې څخه مې دلته کار کول کې سي دې خوش شمیر کم ده نو یوازې په دغه صورت کې له کډوال سره اړیکه نیول کیږي چې دغه لپاره څه اپډیټ معلومات راغلي یا څه اړتیا نه غوښتل کیږي په وخت کې دې سره اړیکه نیول
ښه تاسو چې خپل کیم ته وګورئ د هغه وخت نه چې تاسو راغلي وي دغه د کډوالو شمیر مخ په کمیدو دی خلک د کیم ته وزي نور طرفونو ته ځي او کنه هغه شمیر خلک چې راغلي او هغه اوس هم موجود دي
نومره یو کله موږ راو شمیر کوم ورسته زیات شو
ښه
شمیر زیاتیږي ځکه لنور سیمه اوس هم کېدای تر به داسې واجب ستر دی ورسته هم ځینې کسان راوستل کیږي دلته شمیر څومره زیات شو دا یو پر کله کم شو ډیر کم دی واجب په میاشت یا دوه میاشت ورسته یو ډیر څلويخت شپې ته پورې کسان ووځي نو کم په څه دوه چند نور ورته راځي نو ځکه دا شمیر د کمیدو په ځای زیات شو
خا نو تاسو د سرنوشتي به سرنوشتي مسالې ته چې اشاره وکړه چې رښتیم ډیره جدي مسله ده تاسو کله د دې ادارو سره د خپل اړه ورغلي وي خبرې مو سکړې دي
هر کډوال څخه د ادارې له کوم استاذ سره خبره کوي لمړی پښتنه یاندای شي څه بکیږي څنګه بکیږي فکر کوم دا ستون زیات دا پښتنې تکرار شوی دی که دا ټول پروسه هم د یو حالت ته تللې د ډیر ځانډ باندې یو نو وخت کې راځي یو نوې معلومات کې راځي په هغه خاطر اکثر ته ویل کیږي آرام او سکینې حتی ځین وخت کډوال ته تر کومې اندازې سیارتیا مثلا که یو کډوال شفاف نه سپاره کیږي ځکه ویل کیږي روحان دې ته آماده و چې یو کال پاتې کیږي په دې خاطر چې سبا بیا د جنجال و نه کیه لکه چې جنو نورو کمپونو کې خبره مظاهره و دغه ترسیږي په دې خاطر دې ته کله کله زیات وخت ورکول کیږي روحان دې ته آماده دومره وخت بدل پاتې خو موږ کوشش کوو چې زرګر تاسو کارونه مختلف تاسو دې ته وي
او تاسو یو بل خبره وکړل چې افغانان د افغانستان حالات تزوريږي د زوريدون علاوه فکر کوم یو بل حالت به د نوستالجیاوي چې د خلکو په خپل هیواد یادېږي تل به کورنۍ یادېږي هغه کوڅې به یادېږي خارونه به یادېږي دغه ستونزې څومره ده
دا ستونزې خو به خېل زیات ده وطن خو د هر چا یادېږي او دغه حالات کې وطن که څوک عادي مسافر هم وطن یادېږي خو د وطن شړل کیږي یا وطن له لاس ورکوي یا هغه هم کوم نور خیز له وطن سی او کورګې کوي د لوګ هغه هم خراب شوی دی ملګری افغانان دوستان نو خلک دې ملګرتیا پالي ملګری سره ورک سول دی او عمر په موده کې به خلکو څو محدود شمیر ملګری به را پیدا کړی وي حساب دې ور باندې کاوه بعد ورځ ته چا به ولاغه ملګری څوک دی دنیا یو سرته تللی ځینې بل سرته تللی ځینې همدغسې کسان هلته پاک دي بند په بد وضعیت کې دي ځینې کسان له لاسې ورکړې دي مړه شوي دي په دغسې حالاتو کې ډېر ناوړه اغېز کوي په ټولو ملتونو کې کوي خو په افغانانو ډېر زیات کوي ځکه دوی هر څه په ملګرو ولاړو په افغانستان کې خو داسې یو حالت وو که حتی د کابل د کس په بدخشان په یو لری په کول سوالی کې یو ضرورت پیښې ده لای په هدا خپل یو سات کې څوک نشي پیدا کولای شوی
و ډیر زیات مننه سقیم صاحب ډیر زیات مننه زمونږ ملما لیکوال او جرنالیست سید شاه سقیم او ستاسو مننه کوم دا ورېدونکو نه مننه کوم سقیم صاحب هله ده چې تاسو خپل موخه او هدف ته زر تر زر ورسیږئ
ډیر زیات مننه
من